ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندي هلي وره اور دن کو تاسو کله مشال ریڈیو اپلیکیشن نیو ڈاؤنلوڈ کړي هغه ڈاؤنلوڈ کې او دغه تاسو د مشال ریڈیو فیس بک فالو کې او لایک کې په فیس بک باندې مونږ هر ورځ تازه تازه خبرونه ویډیوګان عکسونه دا خبرو دغه سی مونږ د مشال ریڈیو په انسټاګرام باندې تاسو ته عکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریڈیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیوګان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریڈیو په واتس اپ چینل کې کاغذ تاسو فالو کې تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده نو اوس وخت شوی دی د تاندې هیلی پروګرام دا پروګرام د ښځو په اړه وی او په فیصله سازۍ کې د ښځو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروګرام تاسو لپاره له پیښور د مشال خبریالی اسما ګل تیار کړی دی نو تاسو اوریدو ته بولو د پروګرام په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
تاندی ہیلی
پدی خبرونه کی د پختنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو لا پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د هغه کې هغه خزي ته نه
چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندې هیلی سلامونه اوریدونکو د تاندې هیلی پروگرام سره زه اسما ګلیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینه په څیر ښځې هم زړه پورې کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله ښځو ته د هغوی بنیادي حق ترلاسه شي نو ممکنه ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شعبو کې لکه طب لوبې او سیاست کې خپل ځانګړې پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د ښځو رای ارزښت څومره لري آیا دوی له د رای ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي اوریدونکو د نن ورځې تاندې هیلی خبرونه کې د ښځو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر په څیر را سره اوریدونکو نننۍ خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلر سمیا اپریدی ده دویمه میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل پیښور کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړی ده دغه تنظیم د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او درېیم میلمه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن دی تاسو درې واړو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اوریدونکو لومړی ورځما سمیا اپریدی له پښتنې ته کوم چې سمیا افریدی دا راته وایي چې د زنانو په فیصله سازۍ کې کردار ته څومره ګوري چې دا غوې دغه کردار څومره دی
اصل کې که زه خبره وکم نو مونږ سره چې وي مسلې صرف د معاشرې د میل ممبر سره نه وي تړلي. که مونږ وګورو نو زیاتره مسلې مونږ زنانو ته هم فیس دي. که زه خپله خبره وکړم د قبایلي اضلاع، نو مونږ قبایلي اضلاع کې زنانو ته داسې بېشمار مسایل دي. نو خامخا که یو زنانه د زنانه فیصله حل کی نو هغه به ډېره په ښه طریقې باندې حل شي. ځکه که مونږ وګورو قبایلي اضلاع کې چې وي مونږ ډېر کم انټریکشن کیږي د میل فیمیل سره. نو که دا مونږ وګورو که یو زنانه راشي هغه د زنانه سره بلې زنانې سره کینی، هغې فریاد واوري، هغې مسایل اوري، نو آی تھینک چې دغه به هغې زنانه مسله به چې کوم وي ډېر په ښه طریقې سره چې حل شي. نو زما خو دا رای ده چې په فیصله سازي کې د څومره د میل کردار دی نقش شان د زنانه هم ډېر 100% کردار جوړیږي.
سمیه زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته دوه وای چې زنانه ول بیا په فیصله سازی کې دا غوی منل کیږي سمرا و غوی له برخه سمرا ورکړی کیږي.
که دا وګورو نو دا خو زمونږ د معاشرې ډېر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټنګ سوسایټي ده، خامخا چې کوم د زنانه پکې سپریس کیږي او مونږ سره داسې سیستم څومره وتل داسې مونږ سو ګورو ډی آر سي وګورو، ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل وګورو، زه خپل هم د هغې ممبره شوم ریسنټلي. نو ورسره ورسره که هغه یو طرف ریجیکټ کیږي نو بل طرف هغې ته داسې پلیټفارمس ګورمنټ راوستلي دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي. د ډی آر سي کې که مونږ وګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده کم چې به فیصله سازی کې کینی هغه جرګه به کوي د فیمیل مسلې به اوري هغه به حل کوي.
تاسو څه ګڼئ چې په کورونو کې د زنانو څه صورت حال دی او خاص کر هغه زنانه چې هغوی زیات سبق نه یې ویلي د هغوی رایې له اهمیت څومره ورکړئ؟
پر که مونږ وګورو نو زنانه چې کوم دي مختلف ستونزو سره مخ دي، هغې کې که مونږ وګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډېر کم کیږي، خاص طور پر زمونږ چې کوم قبایلي اضلاع دي دی کې زمونږ زنانه چې دي ګرلس ایجوکیشن بیخي نشته دی، کم دی. نو خامخا که یو باشعوره زنانه وي پوه وي نو هغې بچي کور کې بچي، ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي، هغې سره ریلیټډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي. نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وي پوه وي باشعوره وي نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنگ جګړې مسایل وي، ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو لپاره یو طریقه به وي. نو شعور، علم، ایجوکیشن دا ټول ریلیټډ زنانه سره که هغه پوه وي نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنگ جګړې راځي.
سمه ده. سمیه دغه راته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوهه او دومره شعور څنګه را دي چې د هغوی نارینه هم په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ کښېنئ د ځان سره د کور په فیصلو کې ممکنه به څنګه ده؟
مونږ خپل کور نه که سټارټ واخلو که هر یوه زنانی هغې خپل ورور پلار هسبنډ هغه سپورټ کړي نو آی تھینک چې هغه زنانه ډېره کامیابه ده، ځکه چې مونږ کامیابي پیلې سړي چې کوم ده رومبنی سټیپ چې زمونږ کور نه مونږ سره وي، که مونږ سره د کور نه سپورټ وي نو خامخا جنکې بالاو کیږي، تعلیم ته تعلیم به حاصلېږي. دین علاوه صرف تعلیم نه هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی که نه چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي، مونږ هغې سره ایون جست کټوې او د روټۍ او د ډیری کار روټین نه علاوه مونږ سره هغې سره داسې خاص خبرې نه شیر کوو. نو دا په میل باندې ټوټل ډیپینډ دی چې هغه د خپل زنانو خپل لوریانو خپل خویندو میندو باندې ٹرسٹ وکړي او هغې سره د خپل چې کوم دي ډېر ریلیټډ د علاقې مسایل وي، داس ایشوز وي، زنانو مسایل وي، دواړه د خپل مینځ کې ډسکس کوي نو خامخا دې به ډېر یو ښه حل راوځي. ٹرسٹ اینڈ بیا هغه چې الاو کړي ایجوکیشن ته. دین علاوه زموږ سره چې دي ګورمنټ په دې کې ډېر اهم رول دی، هغه په کار وي لکه څنګه قبایلي اصلاح چې دي ډېر محروم دي په ایجوکیشن کې، چې هلته کې داسې چې کوم ایجوکیشن ادارې وي سکولونه دي هغه دې فعال کړی شي، ځکه چې میجورټي آف سکولس که مونږ ګورو زه خپله دا کې خبره وکړم زما علاقه کې 5 پرایمري ګرل سکولس دي، لیکن هغې کې چې ټیچرس نشته بالکل، ٹیچرس کا اسٹاف پکی نشتہ گئے حالت بالکل ڈر زیاد خراب دے. نو یہ علاقے کی تا تا فیسلٹیز نوی د تعلیم حاصل دو دن مونگ زنانا و بیچر تلے گو اگر ہمو پیشاور تنے شلے گلے بل زیتے خونے شلے گل. نو خواہ مخواہ دے کہ زمون کور اور گورنمنٹ اور دے کی ٹول کردار دیر امپورٹنٹ تے.
سمدا سمه اخر کې زموږ کوم د مشال ریډیو او ریډون کې تاوی ته دغه وای چې د تیرو وختونو پرتلا اسګنې تاسو چې زنانو ویلا تعلیم او یا فیصلو کول کې په زیات اختیار ورکړی شوی
ٹائم ٹو ٹائم چی بھی لگا بدلون راضی پہلا کہ خام خا جنریشن گیپ اور تو ایم یا نن سبا چکمہ 21st century روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خام خا قبائلی اسلام اس آغا سے پات نشو سنگ بچے مخ کے وے اوسم لگا گئے کہ چینجز را غری دی خام خا چینجز خورا غری دی دا خال کو ذہنوں نے ڈیر حد پورے چینج شوی دی لگا مونگ باندی اور سٹیگما لگے دا ریوائچے نا دے آر نیرو مائنڈڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ گو آؤٹ سائڈ دیر ہومس اور یوبل میل ممبر سر دی کی نہیں یا دا فیصلہ سازیو کی دا علاقے خال کو مائنڈ چینج شوی دی اگر اس ڈیر حد پورے الاؤ کبھی فیمیلز ٹی وی لیکن دین علاوہ کو مونگو گو روز مونگ چی کم دے گورنمنٹ سائڈ نے مونگ تاغ سے فیسلٹی سو دا نشتا دے چی کم
دا کلی زنانا او دا خار کی چی کمی زنانا اسی گی دا دوی برابر تاسو شمولیت وی نہیں پا فیصلہ سازی کی یا تعلیم پا حصول کی
نا خام خا دی کی دیر ڈفرنس تا دے اس دا قبائلی زنانا کو گوری او دا خار زنانا او گوری نو قبائلی زنانا تا اغا سے فیسلیٹیز ندی اویریبل او دا کمونگو گرو دا یو ڈیولپ ویر یا نو غیتا دیر فیسلیٹیز اویریبل دی جی زما دا پیغام دے چی سنگا مونگ میل ممبرز پا مختلف فیستازازی یا جون پا نورو اغا کی حصہ اخلی برخ اخلی نو دا خسی زمونگو زنانا ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چیغیر دی برابر حصہ ور کڑے شی دا با الا ممکن وی چی کلز مونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹر جور شی اغی دوی سر پا دی کی مرستو دی برخ آخلی نو دا خسی زمونگ زنانا ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چیغیر دی برابر حصہ ور کڑے شی دا با الا ممکن وی چی کلز مونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹر جور شی اغی دوی سر پا دی کی مرستو
ډیر زیات مننه سمیه افریدی
ډیر شکریہ
پدیخ پرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا په جائیداد کې سوار کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نیچرل د چاغې کې هغه خزې ته نه هیري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنا په جائیداد کې سوار کونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندې هیلي
ধূপ ছিলুড়ছে শিলে বন্তু ফি চি খুদি দখদ উজিনো খুমার শি চি ফোলাদ মিন মাস্তি উপবাখলি شانتارد ستارشی چتر عشق جانا واڑا یا چتر عشق جانا واڑا خود سڑے پشان دزان او یارشی چھے اتم خور کی کین سزر غنکری منجل چھے بدولا چھنو خامارشی تہور غلمان ما سنڈا وباس دے پولا کبیلتا میں پچا کارشی د چنن پک زماست و مغرور کر ازم سبخ دے خبر دچا بدا گلزار شی ستا دمر گن یرے کما پختن تیش جنتو نخوش مار تقارشی زڑکی ڈوبتا وسوسو دریا بہیگی جوڑ بکھلائے دا امید رنگن نبشارشی پلسڑستا پہ پروائے یا ساز جڑا تک مستی دن پوہی کم ہر واس کلا شی سوس کلا چغار شی شم گٹے گم خبر نیم نکوهی گم ولی سوشم ولی ساشم جب آوازیم چی بگی گم دست رپاتو تار خانو تا یو شغلایم چی کزی گم یو سروریم چی شلنگی گم یو خماریم چی مستی گم یو سروریم چی شلنگی گم یو خماریم چی مستی گم رگ کی دیور شم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پرقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت می نیشت بادیم مستول کابم مستیگم بخنده کی می جڑا بخفستر گو خندیگم بخنده کی می جڑا بخفستر گو خندیگم Yeah. پل چڑے چی چڑے گم چکتا آتن بچم تپوی نی گڈے گم خیال دو قائم تو خیش تم چی خری گم تو مست بات ملے فکرو نو کیس بلے گم کدتا لو شنگ نہ جوڑا دعائم چی تھپلے گم کدتا لو شنگ نہ جوڑا دعائم چی تھپلے گم تو مست چاندے بنتو بم تو مس چاندے بنتو بم دہوا سرے گم کئی رنگ یار دست گو کئی رنگ یار دست گو شنگو ناشم گڈے گم شنگو ناشم گڈے گم
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو ته د هلي پروگرام اوري زه اسماء ګولیم او نن نه خبرونه کې د خزو په فیصله سازي کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناز ګل لو دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې چې یوشتمه پیړۍ شروع ده په دې کې چې څه ګورئ تاسو چې په فیصله سازۍ کې د زنانو او څومره کردار ده او څومره هغوی له برخه ورکړی کېږي.
فیصله سازۍ کې خو ورته برخه ډېره ورکړی کېږي، تپوس ترې کېږي، مشورې ترې ورسره کېږي، خو اخیری فیصله چې کومه ده هغه د سړو ده. نن هم په دې نن دور کې چې څومره ایجوکیټډ ښځه ده، زمونږ معاشره جوړه شوې داسې ده، ډیولپ شوې داسې ده چې هغې کې اخیری فیصله زمونږ سړی کوي. څوک به داسې 10% خلک وي چې دې طرف ته سوچ کوي، باقي فیصله سازي نن هم زمونږ د سړو په لاس کې ده.
فرناز زمونږ اوریدونکو ته دوه وایي چې د دې وجه څه ده چې تپوس کېږي خو بیا منل کېږي د اغوی نه؟
دا سٹارٹ نہ چکم زمونگا روایات را روان دی او کم دا کور کے داغ نہ ساتھ لے کی گی چے دا برابر دی، دا دی حقوق برابر دی. نو عمدہ وجوہات کے دی چے دا شروع نہ پکورون کہ مونگا دا وا یو چا مزوی دے دے تب تعلیم ہم خبر کو دے تب استوک نم خبر کو دا دا جاما پنا ہر سب صحیح وی دا آواز م مدد خبر ب مورد لے کی گی زکہ چے دا سڑے دے او دا جنے دا جنے شاتہ پاتشینو او هغه جنکه چې لوی شي داخیا پاینټ کې خوغه خبر هغه دې ته بس احساسې کم تری وي مچ د کور د طرفه تا دومره لاندې تصور کیږي. نو هغه جنکو په مزغو کې دا سې د ځان دغه احساس کم تری پیدا شي، هغه داسې لگا یرندون کې یرندون کې لوی شي، نو هغه بیا صحیح فیصله نه کوي. نو دا هو بس هم دغه وجوهات دي وړوکوالی نه چې کم دا فرق را روان دی کنه. نو هغه ته جنکو د ښځو په شخصیت باندې دومره اثر وغورځي یار یار ماحول کې هغه زندگی تیر کی او که کم ځای کې هغه خپل فیصله ښکارم کی نو کېږي هغه چې سړی غواړي.
تاسو وایي چې د الک او د جنۍ هغه فرق چې کم دی هغه
د ښځې په شخصیت باندې، د جنۍ په شخصیت ډیر زیات اثر غورځي د الک او د جنۍ فرق چې کب ته شروع نه را روان دی.
سمه ده، د دې فکر بدلولو لپاره ستاسو په خیال باندې څه کېدل پکار دي چې په ښځو کې هم دومره اعتماد راشي چې سړی په هغوی دا باور وکړي چې دوی هم مضبوطه فیصله کولی شي، صحیح فیصله کولی شي؟
زما په خیال چې دی کې به ډېر اهم رول دی سړی باور کې ادا کوي چې پلاران او وروڼه خویندو له او لوریانو له دومره اختیارات ورکړي، دومره یې وګڼي چې څنګه مې زوی دی داسې مې دغه لورم ده. نو د لپک ته طرفه خو فرق نشته دی، کنه دو خپې دو لاسونه دو سترګې دو غوږونه دا د الکم دي دا د چینیم دي نو بیا دومره فرق زمونږ معاشره ولې کوي نو دا فرق چې دی دا به ختمي زمونږ روریان یو مونږ یو زره بیماران شو ډاکټر له لاړ شو د هغې تپوس کوو په د هغې اپرېشن را ټول کړي نو درې څلورو ډاکټرانو له لاړ شو د هغې باره کې تپوس کوو نو د نکاح نامې باره کې مونږ تپوس ولې نه کوو نکاح نامه داسې یو شی ده چې په دې باندې د جینۍ ټوله زندګي ده دا په دغه کور سودا نه ده چې به ختمه شي مونږ به بیا راوړو نو د نکاح نامې داسې د هغې د کاغذ ورته روړي جینۍ ته او په دې ساین وکړه هغه جینۍ جزن په بس ساین وکړي چې په هغې کې څه د هغې حقوق دي په هغې باندې داسې کلاس راښکلی شي نو خپل حقوق چاته نه مل جینکو ته نه ملاویږي بعض ځینو کې خو دومره ظلم دی زبانی نکاح کیږي نو دغه ټول دغه دی وراثت ورته نه ملاویږي نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې او د سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبله روانه ده جینکو ته هغه د سبق د ایجوکیشن ورته صحیح نه پرېږدي ایجوکیشن ته د اوس وخت کې که زه تاسو سره خبره وکړم نو ډېر خلک داسې شته دی چې د زامنو سره سم سم په لوریانو هم اکرنګې تعلیم کوي خو بیا هم چې هغه تعلیم وکړي او بیا د هغې د ژوند نورې فیصلې کېږي او مخکې لاړه شي نو بیا هم هغه ته هغه رنګې حقوق نه ملاویږي کوم چې یو زوی ته ملاویږي الله پاک د الک او د جینې په حقوقو کې صرف یو دغه کړی دی چې هغه وراثت کې کم فرق ساتلی دی
دغه بدلون به څنګه راځي زمونږ اوریدونکو ته دا وایي
بدلون به داسې راځي جي چې مونږ خپلو ښځو ته دغه اعتماد ورکړی شو په اعتماد کې واخلو چې تاسو زمونږ د دې کور برخه یې زمونږ د کور حصه یې په هر فیصله کې په هر یو کار کې به تاسو شامل یې ستاسو د فیصلو نه بغیر زمونږ کارونه نشي مخکې کېدی نو فیصله سازۍ کې بس ښځو ته برابر حساب دغه رنګ ملاوي کې چې مونږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې ستاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې الله پاک دې وکړي چې بیا د هغې د رای احترام وشي
ډیر زیاته مننه فرناز
زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم د مشال ریډیو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مالا مکره کړه د خبرو کولو
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډېر نیچرل ده چې هغه کې هغه خزې ته نه هیري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندي هیلي
اوریدونکو خبرونه به دوام لري خو اوس ورزوی وی سندری طرف ته سندره اورو بیا راځو
چکلا لو یشیدا پیارے پو ہشیدا
زما پسینا تل کبھی خوب نا دا بزما پسینا تل کبھی خوب نا
لا وڑو کے دلالو یا ندا وے پیارے پوہ ندا ما سدا اشنا لا وڑو کے دلالو یا ندا وے پیارے پوہ ندا ما سدا اشنا
کبلی نشم صبر اشنا نور مکڑا قبر اشنا نور مکڑا قبر دخ پلی مینی رات بل کا مشالنا دخ پلی مینی رات بل کا مشالنا
لوڑو دلالو ندا وی پیارے پوہن دا سدا اشنا
واری بیا هر کلی اوریدونکو تاسو تاندې هلی پروگرام اوري او مونږ پکې تاسو لا په فیصله سازي کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو. اوس ورزما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن لا او دغه پښتنه تکوم چې
دغه راتوي چې د ټیکنالوژي په دې دور کې تاسو څه غنئ چې د خزو په فیصله سازي کې اغه مر برخه ورکول کیږي سمره چې په کار ده
زما په خلکو بالکل اغمر نور کول کیږي سمره چې پکار ده بلکې زبر دوي ما چې کم د جنرال مشرف د دور نه 2000 نه پس چې کومه کوټه د غوې د پر سیاست کې په فیصله سازه کې مختص شوی ده هغه هم په هغه انداز کې د غوې فیصله سازه ته نه کتل کیږي او غوې ته د یو لیبلټي په تور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري عملاً غوې په سیاست کې راتلل هم پکار دي او په فیصله سازه کې غوې د خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول پکار دي
شمس مومن صاحب زموږ اوریدونکو ته دغه وای چې دا به څنګه ممکن وي او دغه شروع به کم ځای نه کیږي چې خزی دومره پیاوړ شي چې په هغوی دغه اعتماد کړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دی هغه ضروری وګڼلی شي
بنیادی خبره دوه ځینونه د دې جوړښت کېدای شي یو سیاسي ګوندونه پخپله چې سیاسي ګوندونه چې دی هغوی دی پخپل هر فورم باندې کم از کم د 40% نه والا تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کی هغه په تنظیم سازي کې د وچ کم یونٹی دی پاگی کے ہم کاغذ تحصیل یونٹ دے کاغذ ضلع دے کد صوبیہ اور مرکز یونٹ دے اور دوائم بیا سنگ چھ الیکشن کمیشن دا زنانہ ووٹ اچول پہاڑ یو حلقہ باندھے یا پہاڑ یو پولنگ اسٹیشن باندھے لازمی کڑی دی دا زیاتول ہم پکار دی اور دوائم دا چھ پاٹو باندھے دا پابندی لگول پکار دی چھ پہر ایم پی اے اور ایم این اے لیول باندھے کم از کم 40% زنانہ تو دوی ٹکٹوں نے ورکی چھ دوی ٹکٹوں نے ورکی نو دا نامینیشن والا چھ کم قصہ دا کم چھ اسپیشل یا ریزرو سیٹوں نے دی دا مناسب نه دی پکار دار چې وی باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسس چې کوم دی او د الیکشن په ذریعہ باندې غوې مخې دراشې نو وی خپل ذمہواری هم پیژنې خپل حق به هم پیژنې
سمدا د کورونو په کشفانه چې کومې فیصلې کیږي که هغه د هغوی د ژوند فیصلې که هغه د هغوی د اولادونو د فیصلې په دغه کې د خزو هغه کردار په نننی وخت کې سمره دی
په دې حوالہ باندې موږ خبر کو اورال نو د پښتنو په لیول باندې خو کافی حد پورې زما په خیال چې بحثیت د مور یا بحثیت د یو مشر خور بحثیت د خزه هم کافی حد پورې هغه ته وګ هم نیول شي دا وی په فیصله زده کې سره کردار هم وی اگر چې په قبایلی ضلعو کې اوس هم داسې ځای نشته ډېر چلته د زنانو دغه حیثیت نه تسلیمیږي او هغوی ته هغه توجه یا هغه حیثیت نه ورکول کیږي کوم چې د هغوی ډیو رایټ دی خو په نور پښتنو کې اوورال شته دی خو دا شونه به زیاتیږي څنګه دا به هله کیږي چې کله تعلیم زیات شي تعلیم چې زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه د هغه زوی دی او که لور ده چې لور به خپل حقوق دی شي او زوی به هغې له خپل حق ورکول غواړي تر څو پورې چې تعلیم نه عام شوی او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی نو دا به ډېره ګرانه وي چې زنانه دې په کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړی شي.
اخره کې شمس مومن صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ده ووایه چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی د خپلې ښځې هم دومره پور اعتماد کې دومره اعتماد ولور کې چې هغوی د سویلو او د فیصله سازۍ کولو جوګه جوړ شي.
تعلیم کې بیا لږ شانتې په نصاب کې زموږ حکومت لا زموږ نور چې کوم دغه ذمهوار ادارې دي او خلک دي زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې لږ شانتې د بیلنس راوستل ضروري دي چې یاره د زنانه تعلیم ولې ضروري دی یا زنانه له حق ورکول چې دی ولې ضروري دي. که کله موږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دوو پایو مناسب برابر دي او چې کله یو پایه هم کمزوري نو بیا ګاډی بیلنس سفر نشي کولی نو دغه به موږ له خپل سوچ او فکر راوستل غواړو دغه شعور به موږ له خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. خو یو خبره بله هم کول غواړم چې زموږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي نو په کار داده چې کومې زنانه خاص کر چې سوشل سیکټر ته تللي دي ډیولپمنټ سیکټر ته تللي دي این جی او سیکټر ته تللي دي یا هیلث او نورو ډپارټمنټ ته تللي دي هغوی دا د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلې او معاشرتي روایات چې کوم دي کم از کم هغه هم لږ په ذهن کې ساتل په کار دي چې دوی له دې روایاتو خیال وساتي نو نور به دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د ده د کور سړي به د ده د معاشرې خلک به اب په دې باندې مجبور وي چې په خپلو لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
مومن صاحب ډیره مننه مشال ریډیو له د وخت
راکول خوشاله اوسې یو جهان مننه ستاسو مهرباني
اوریدونکو داو د دیونې تاند هلی پروګرام امون پکې تاسو له د خزو فیصله سازۍ کې د کردار په اړه معلومات ترکو هم دې سره د نن ورځې تاند هلی خبرونه سر ترسي. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم د الله پامان.
سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا انجام زمان سر کشے بچوی ماتب پتا لولا اول یارا ماتب پتا لولا اول یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا نشوستا سنگلا سنگلا یارا تیرم نشوستا سنگلا سنگلا یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا
راپ سر ششا بہلا ہل یار راپ سر ششا بہلا ہل یار مزان سیزل دے پخپل یار مزان سیزل دے پخپل یار سب گلا کوم لبلا لبلا یار سب گلا کوم لبلا لبلا یار خبری اخلا کل 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 یارا خبری اخلا کل 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 یارا مازان سیزل دے پخپل یارا مازان سیزل دے پخپل یارا چپ گلا لبلا لبلا یارا چپ گلا کم لبلا لبلا یارا مازان سیزل دے پخپل یارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونه په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي وې، د روښاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپله کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو دپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډېرې چټکۍ سره پراخ شو. په ډېر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لرې ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث راڅرګند او وپېژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران له لویدیځ نیولې بیا د هندوستان تر سرهنده او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پوه پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوی ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتې ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلی و. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنګ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشاه احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلنده واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسره ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول له منځنۍ آسیا راغلي او له سلګونه کلونو راهیسې پر هندوستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تلان په مقابل او د هغه بېعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزانو په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نشوای کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګونه افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادر شاه افشار په 1931 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1931 کال په جون میاشت کې له مشهده 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شور څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وایي چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمدشاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نسو موندلی.
احمدشاه بابا سره له هغه چې د ایران ډېرې زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره له هغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره له هغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوي چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملي ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډېر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډېر لوی اصلاحاتو، د ډېر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډېر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوي چې احمدشاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړی زیاتوي هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمدشاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران شوی و. په دې سربېره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاتې نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې یوه لویه ګنبده جوړه شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
چربان دے پاس